داس معلومه نه وي په دغه حالت کې د نو مکلفه د تر درې میاشتو پورې د مستحق د نفقې ده. یعنی دلته درې میاشتې قید شوی او اخره چې مثلا نورمال وي هغه ته فقط درې مریضګان یا درې طهره، فقط فرق هم دلته ده. بنا ان د ښځه هم فقط په دغه درې میاشتو کې یا په دغه درې مریضګانو کې تر اخر دغه درې مریضګانو پورې مستحق دی نفقې دی.
خو دې ښځه وویل چې د طلاق یو نیم کال وتلی دی، مقصد دا چې اوس په میړه باندې د نفقې حق نه لري، اما د زوی سرنوشت یې څنګه؟
د موضوع خوازی شو غواړم چې د زوی په اړه کې وایم چې ښځه زوی دغه ښځې له زیږېدو نه وروسته تر اتلس کلنۍ پورې د نفقه فقط او فقط د چا په غاړه ده؟ د پلار په غاړه باندې ده. یعنی دا ښځه هیڅ مکلفیت نه لري چې د خپل د زوی نفقه ورکړي. او کله چې دا سړی ویلي دی د ښځې میړه وویلې چې بل اته کلونه اوس راغلی غواړي چې زوی هم تېنه اخلي او نفقه هم نه ورکوي، نه داسې نه دی. دا ښځه کوی شي چې خپل دغه زوی دغه اته کلو نفقه له محکمې نه عریضه وکړي، عارض شي محکمې ته د سړي نه یې وغواړي. غیر له هغه نه که چیرې د اته کلو نفقه ورته ورنه کړه، نو دا کوي چې خپل زوی ځان سره وسوي تر څو چې د نفقه د مصارف ورته ورکړ شي.
ښاغلی حبیب صاحب، ډېره مننه. د طلاق موضوع خو مو روښانه کړه، خو که میړه مړ یا ورک شي بیا ښځې ته د نفقې برابرول په چا دي؟
که چیرې میړه مړ شي نو خوازی ده چې تر څلور میاشتو لس ورځو پورې چې هغه د عیدت وفات ورته وي دغه عیدت باید تیر کړي، چې تر ختم دغه د څلور میاشتو لس ورځو پورې ښځه مستحق د نفقې ده. او دغه د چیش نه ده د متروکې نه یا کم مال چې له دغه متوفا نه پاتې کېږي له دغه د نفقه ورته ورکول کېږي. او که چیرې ورک وي، یعنی مړه ژوندی معلوم نه وي، نو تر کوم وخته پورې دا ښځه د سړي په نوم باندې کښېني، تر کوم وخته چې دی کښېني، نو دی مستحق د نفقې ده چې دغه د ورک شوي سړي له اموالو څخه ده ته د نفقه ورته ورکول کېږي.
ډېره مننه وکیل صاحب. د میړه د وفات ورکېدو او یا هم د دواړو طرفینو ترمنځ د طلاق ورکېدو موضوع ته روښانه کړه، خو که دا راته ووایي چې د اسلام له نظره د نفقې ورکولو حق په مکمل ډول څه وخت ساقطېږي؟
ښه سوال مو کو. د نفقې حق د ښځې ده او د میړه د غاړې نه څه وخت دا ساقط یا څه وخت له منځه ځي؟ دا کې څو حالتونه لري. اول، که چیرې ښځه بدون د اجازه د خپل د میړه نه له کور نه بهر ته وځي، او یا هم کله چې بهر ته وځي دا د غیر د شرعي مقاصدو لپاره دي بهر ته وتلی وي، په دې حالت کې د نفقه په میړه باندې ساقطېږي. یعنې دغه ښځې ته مونږ ناشزه وایي د شرعي له نگاره. دویم حالت، ښځه خپل د میړه له شرعي او قانوني اوامرو نه اطاعت ونه کړي. کله چې یو ښځه خپل د میړه له شرعي او قانوني اوامرو نه اطاعت ونه کړي یا تمکین ونه کړي، نو دې حالت کې دی جدا مستحق د نفقې نه ګڼل کېږي. دریم حالت، یو معنی موجود وي چې د ښځې انتقال د خپل د کور نه د میړه په کور ته وي. یو معنی موجود وي چې میړه نشي کولی چې دغه ښځه خپل کور ته راانتقال کړي. د مثال په ډول، د ښځې پلار خپل لور تم کړي یا کلک کړي چې دا خپل لور تاته نه درکوم، چې خپل کور ته دا ویسي، اجازه درته نه درکوم. دلته دی چې چیرې دا ښځه مستحق د نفقې نه کړي. یا بعضې نور موارد دي، یا خپله ښځه بدون د کوم قانوني دلیل نه او بدون د دې چې حق ولري ووایي چې زه تا کور ته نه ځم، یا د کور تللو نه ډډه وکړي، دغه حالت کې هم دا ښځه مستحق د نفقې نه ګڼل کېږي. او بله موضوع دا ده چې هغه وخت دی حق لري چې ووایي چې زه نه ځمه د خاوند کور ته، چې خاوند یې ده ته هغه معجل مهر ورته ورنه کړي. یعنی دی حق لري چې خپل د میړه نه هغه معجل مهر وغواړي. که چیرې میړه د مهر د معجل نه ډډه وکړي د ورکولو نه، دلته ده چې ښځه بیا حق لري چې ووایي چې زه تا کور ته نه ځم.
مننه. د ښځې شرایط خو تا بیان کړو چې باید دا ولري، هغې نه وروسته د نفقې مستحق کېږي. اما که سړی د نفقې ورکولو څخه سرغړونه کوي، نو اسلامي شریعت په دې اړه څه وایي؟
دې موضوع ته موږ څو لارې حل لرو. اول دا چې که چیرې میړه باوجود د دې چې مثلا دغه موضوعات موږ تاسو ویلې دغه موضوعات نه وي، او خپل د ښځې د نفقې نه مثلا ډډه کوي او نه ورکوي ورته، موږ تاسو ویلې چې شریعت او قانون میړه مکلف کړی دی چې باید خپل ښځې ته دا نفقه ورکړي. او که چیرې بیا هم نه ورکوي، یعنی داسې غواړي چې د خپله ښځه امر ته نفقه ورنه کړي، هم بې سرنوشته پرېږدي، دغه حالت کې ښځه حق لري چې محکمې ته عارض شي او د محکمې نه غوړي چې د ما خاوند ما زه مثلا بدون دې د نه چې ما ته نفقه راکړي زه به سرنوشت پرې خایم. نو زه تاسو نه غواړم چې یاد ما ته میړه نفقه راکړي او یاد د ما د سرنوشت چې کی تعین کی، یعنی طلاق دی ورته ورکړي. خو مخکې له دې نه چې ښځه محکمې ته شي، د ما یو خوښ یا ما یو توصیه ما اوریدونکو ته دا دی چې کچیر داسې حالت سره مخامخېږي چې میړه نفقې نه ډډه کوي او خپل ښځې ته نفقه په درست شکل باندې په قانوني او شرعي شکل باندې یا بڼه باندې نه ورکوي، ورته دی حق لري چې کوشش دی وکړي چې اول دغه موضوع خپل ترمنځ حل کړي. په څه شکل خپل ترمنځ حل کړي؟ یعنی کوشش دی وکړي چې یو څو سپین ګیري هغه خپل د قوم هغه لویان یا مثلا یو عالم چې دغه موضوعاتو باندې مکمل معلومات ولري، دې موضوعاتو کې هغه راوغوړي او دا موضوع سره شریک کړي، تر څو دغه عالم یا دغه سپین ګیری دغه د میړه پوه کړي په موضوعاتو باندې چې تا مطابق د شریعت مطابق د قانون دغه تا ښځه په تا باندې حق لري د نفقې، او که چېرې ته ورنه کړې نو د قانون او شریعت تا مکلفې دی ته چې ته دا نفقه ته ورته ورکړي. که چېرې میړه د دغه سپین ګیري یا د خپل منځ کې چې دوی غواړي چې اصلاح وکړي د اصلاح له طریقې دا موضوع حل کړي، که چېرې بیا هم ونه مره نو دلته ده چې ښځه حق لري چې محکمې ته عرض شي او خپل سرنوشت تعین کړي.
بلاخره که موضوع تر محکمې لاړه شي، په دې اړه محکمه شاید څه وکړي؟
محکمه دوه تصمیم په دې موضوع کې ونیسي. یا به میړه مکلف دی ته کی چې خپل ښځې ته نفقه ورکړي، او که چیرې میړه دا خبره ونه منله نو دلته ده چې کی تفریق کوي، حکم په تفریق په جدایي باندې کوي، یعنی ښځه له میړه نه جدا کوي. محکمه چې دا د محکمې صلاحیتونه دي چې دا ان شاء الله آینده برنامه کې یا آینده پروګرامو کې به موږ تاسو په باندې بحث وکړو.
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې وخته مو ځینې اساسي پوښتنو ته ځواب موندلی وي، اوس تاسو اوریدونکو څوره لګلې غږیز پیغامونه خپرو او د خپرونې میلمه روح الله حبیب به ستاسو پوښتنې په لنډ ډول ځواب کړي.
السلام علیکم، زه رحمان خبرې کوم د کنل وای څخه. پوښتنه مې د محترم وکیل صاحب څخه دا ده چې په نفقه کې څه شی څه شامل دي، او که یو سړی خپلې ښځې ته نفقه په صحیح توګه باندې نه ورکوي نو دا ښځه حق لري چې مطلب د خپل میړه څخه د نفقې تفوس وکړي، او دغه سړی د الله تعالی په نسبت باندې څومره چې دا ګناهګار دی. د ازادۍ رادیو ټولو محترمو کارکوونکو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم. صداقه اصل خبرې کوم د ننګرهار څخه. قدرمن میلمنه مې دغه یو پوښتنه ده چې که څوک وغواړي دوه یا درې ښځې وکړي، او هغه لومړنۍ ښځې نه بلکې آخرنۍ ښځې ته زیات میلان کوي، او وروستۍ دوه ښځو ته د نفقې برابرولو او یا هم د هغوی د جامې برابرول نشي کولی، دغه وروستۍ ښځې کولی شي چې د خپل میړه څخه طلاق وغواړي او که نه؟ ډېره زیاته مننه ستاسو د خپرونو څخه. د الله په امان.
ښاغلی روح الله حبیب صاحب، ستاسو د حوصلې څخه مننه. زمونږ د اوریدونکو څو پیغامونه او که په لنډ ډول ورته ځواب ورکړي.
ډېر ښه دی. اولنی ورور په ځواب کې باید ووایم چې له کونړ نه موږ سره تماس نیولو ضیاء الرحمن. موږ تاسو په سر د برنامې کې دا ویلي چې په نفقه کې څلور شی شاملېږي چې هغه عبارت دی له خوراک یا طعام نه دی، جامې یا لباس نه دی، دریم مسکن دی یا د اوسېدو ځای، او څلورم تداوي. دغه څلور وړه باید د میړه په وسه کې باید وي، د میړه د وسې نه اوچت باید نه وي. بل تپوس دا و چې دا ویلي چې آیا ښځه خپل د میړه نه دا تپوس یا پوښتنه کوي شي چې دا د ما حق دی په تا باندې؟ ولن وروره، هو د ښځې حق دی چې خپل میړه پوښتنه وکړي چې په تا باندې د ما نفقه واجب دی، د ما نفقه باید تراکه، او دا د ما حق دی پر تا باندې. که چیرې نه ورکوي نو دا ښځه حق لري چې موږ تاسو مخکې دا موضوع له سپین ګیرو له طریقه، که چیرې سپین ګیرو طریقه ونه شو نو مستقیم له محکمې نه خپل دا حق وغواړي. دریم سوال دا و چې آیا دا شخص که چیرې خپل میړه خپل ښځې ته نفقه نه ورکوي، آیا دا د الله په نسبت باندې دا ګناهګار دی که نه دی؟ ښه واضح دی وروره چې ښځه کله چې تا باندې حق شو او تا د هغه حق ورنه کړو، دا خو واضح ده چې د بنده حق دې ورنه کړو، ته د الله په نسبت باندې ته خو دیندار یې، نو ته مجبور یې چې دا ګناهګار یې، چې ولې دې تا د یو بشر حق وخوړ، یعنې د حق خوړل دا خپله ګناه ده. الله ویلي چې د بنده حق هېڅکله به چاته ونه بخي او نه بخي. د دویم ورور په ځواب کې چې هغه وویل د سید اغا د ننګرهار نه تماس نیولی، هغه وویل که چیرې یو سړی مثلا دوی درې ښځې ولري او اخرینی ښځې ته ډېر میلان ولري او ډېر ورسره مثلا متوجه ورته، او دغه دوه ښځې چې اولینۍ او دومینۍ ښځې ته هغه ته پام ونه کړي، بیخي ورته پام ونه کړي، او په نفقه کې هم دغه اخرینی ښځې ته ډېره نفقه مثلا په ښه توګه باندې ورکړي او دوه اولینۍ ښځو ته نفقه ورنه کړي، آیا دغه دوه اولین خزی حق د طلاق لري کنه بل ور دقیقا کچې او سره یو خزه کینو کله چې دوه دریم خزه کینو باید د توان د عدالت د دغه دوه خزه مینس کې ولري په دې خاطر د پاید قرآنی باندې ثابت دی چې تاسو یو کو یو خزه دوه خزه درې خزه مګر شرط دی چې عدالت د مینس کې تضمین کړي کچې عدالت تضمین وای نه شوی نو تاسو اکتفا وکړي په یو خزه باندې دا پاید قرآن کې په سورت نساء کې ډیره ثابته واضح خبره ده کچېرې یو سړی دغه درې خزه په مینس کې د مثلا عدالت نشي تضمینوي دا کوم خزه چې دغه حق ورته نشي رسیدای نو د هغه حق لري چې لاړ شي محکمې ته خپل د طلاق غوښتنه وکړي خپل سرنوشت تعین کړي او پات شو موضوع دا چې دوه ویل چې د زړه میلان د زړه میلان هغه بیله موضوع ده چې هغه د زړه څه میلان چې یا مثلا څه محبت چې هغه تقسیمېدل په باطن کې هغه ډېر سخت دی چې هغه موږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا خبره کړې چې خدای په زړه موضوع کې مؤمنی سو په ظاهرن ټول عدالت تضمینوي شوم د زړه موضوع دا ډیره سخته موضوع ده د پیډو بل پروګرام ته
دا چې د وخت کمښت لامل نه شو کولای چې له موضوع څخه خارج ستاسو نورې رالیګلې پوښتنې ځواب کړو بخنه غواړو خو ډاډه یم چې د اوریدونکو ډیرو اساسي پوښتنو ته به ځواب ویل شوی وي خو د خبرونې په دې برخه کې وکیل صاحب که تاسو څه ویل غواړئ نو مهرباني
غواړم چې خپل اوریدونکو ته ډیر لاند خپل د ولایتي دفاتر چې موږ دفترونه تل لرو شمیرې ورته وړاندې کوم اول د هرات دولت شمیره وایم چې هغه د 0919 810 215 همدارنګه موږ اوریدونکو کوي چې د لا زیات معلوماتو په خاطر ننګرهار ولایت ته هم مراجعه وکړي خو دغه دفتر شماره ده 0 اویا 1 شپېته 1 10 8 همدارنګه په کابل کې هم کوي چې موږ اوریدونکو دغه شمیره سره اړیکه ټینګه کړي او 0 شپږ شپېته 2 5 شپږ همدارنګه که چیرې موږ اوریدونکو غواړي په بلخ ولایت کې دغه مشکلات لاسرسی پیدا کړي نو دغه شمیره سره د اړیکه ټینګه کړي 0 اویا 1 شپېته 1 15 بیا غواړم چې د بلخ د ولایت شمیره تکرار کړم 0 اویا 1 شپېته 1 15 ډیره زیاته مننه
ډیره مننه حتمن زمونږ اوریدونکو د مربوطه حقوقي مرکزونو ادرسونه او د تماس شمیرې ثبت کړي خو که تاسو اوریدونکو غواړئ چې خپل پوښتنه د ښځې او کورنۍ حقوق په دې خپرونه کې مطرح کړئ نو موږ هر اونۍ یو موضوع ټاکو او د ازادي رادیو د غږ ثبتونکو ماشين شمیره هم اعلانوو تاسو کولی شئ د دې شمیرې لپاره زمونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړئ او د راتلونکو موضوع په اړه خپل پوښتنه ثبت کړئ د یادونې وړ ده چې موږ باید د ښځې او کورنۍ حقوق په راتلونکو خپرونه کې د ضرر په اساس په تفریق غږیږو او که تاسو اوریدونکو په دې اړه کومه پوښتنه لرئ نو لطفاً زمونږ غږ ثبتونکو شمیرې ته زنګ ووهئ د ازادي رادیو د غږ ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 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 تر بیا چې زه یوسف زدران دی وی بلې خپرونې سره حاضرېږم تاسو په لوی خدای سپارم ل لنجو خلاص خوږ ژوند ولرئ د خدای پامان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واورئ